سه شنبه آینده که باز هم در خدمت خواهیم بودیم. من نسیم شفق از شما اجازه میخوایم. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستویم. په دغه پروګرام کې را سره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی او رئیس د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش سره په نیویورک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبري ورسره کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او لخصو د نوړه غټ خسنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي په هغه باندې د شرعي حد جاری کیدو غوښتنه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. خطر سمخ کې خبرونه لملالی بشیر اورو.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ او د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د لیدو پر مهال وویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه وړلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د لیدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې، د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار فرایدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تعقیبات په خاطر باید همکاري وکړي، ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې ژمن دی.
عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو، د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي، د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او متحدینو د درملنې د کچې په لوړولو بحث وسو. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پر 24 ساعتو کې د سفر درې ځانګړې قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال 24 نور وسلوال ژوندې نیول سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه. دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته تللي. د آسیایی جام په لړ کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 4 بجې پیل شوه. ده د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې د ګرته ځي.
د افغانستان کرکټ لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په منظم پلان سره به د هندستان په وړاندې د لوبې د ګرته ښکته شي.
هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده. په دې اړه جزئیات په در سره په همدې خبرونه کې شیبه په شیبه شریکیږي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیت کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی و ناڅرګند وسلوالو وژلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار د قبایلي سیمې په باجوړې جنسۍ کې د بادام په نوم کلي کې سوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې په پاکستان کې هم وسلوالو کسانو د پولیو د واکسیناسیون ټیمونه تر حملو لاندې راوستلي وو. د پولیو پر وړاندې درې ورځنۍ واکسیناسیون پرون د سپتمبر په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا ایالت په شمال لویدیځو سیمو کې پیل سو او ویل کېږي چې تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 6 میلیونه کوچنیانو ته به واکسین ورکړل سي. د روسیا او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د توریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر په 28 نیټه د قرغزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د 150 روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامي وسلې برخه لري. روسیا او قرغیزی چارواکو ویلي چې د دوه ګډو نظامي تمرینونو هدف د داعش ډلې د جګړه مارانو مخنیوی دی چې په منځنۍ آسیا کې ځان ته خوندي ځای جوړول غواړي. او اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته پرمختللي د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه تلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته وویل چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤولو لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر نور هم زیات کړي. د زیاته کړي چې اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایراني نظامي اهداف په نښه کړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 24 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش سره په نیویارک کې کتلي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حالي اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان نوم یې یاد کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا په هغه تعویزګر باندې چې په فاریاب ولایت کې د ښځو باندې په جنسي تجاوز تورن دی د شرعي حد جاری کول غوښتون کړي.
دې باید په جزا ورسیږي. حد په جاری شي باید د قتل په شرع جایز ده چې لازمه ثابته ده. هغه معلومه ده
په کندوز کې د سولې په اړه باندې مشاعره وشوه
چې یو او بل غږ کې ونیسو او وایو چې زما دینی وروره افغانا تا وجلې نشو افغانستان وطن نور دې ورانه ولې نشو.
رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 24 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره په نیویارک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې ورسره وکړې. له اجرایي ریاست په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتریش سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان یادونه کړې ده. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلی تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یو متوجه شوی او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکاري کې ده. دا خبر پانی په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انتونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیلسن منډیلا د سولې کانفرنس په وینا کې هم پر افغانستان د تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country and a society.
دوی وايي زه دلته د داسې یو هیواد او ټولنې په استازیتوب ولاړ یم چې 40 کاله جنگ تیر کړی دی او ډیر کړاوونه یې ګاللی دي، په ځانګړي ډول پر افغانستان له بهره د تحمیل شوې جګړې له امله چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت د غوښتنې خلاف روانه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبيني پیدا شوې و چې شاید د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خبرې شوې اعلامیې له متن داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې له ډېرېدو وروسته امریکایي سرتیري له خپلو نویو تاکتیکونو کار اخلي. جیم ماتیس په پنټاګان کې خبریالانو ته ویلي په بېلابېلو ساحو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي، خو د امریکایي ځواکونو د نوي تاکتیک په اړه نور جزئیات ورنکړل. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا شپنی عملیاتو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه عملیات د ملکي وګړو د تلفاتو لامل شوی. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
د افغان پوځیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنو وروسته اوس د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي پوځیان له خپلو نویو تکتیکونو ګټه اخلي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو دغه ځواکونه بیا هم ماته ونه منله. ښاغلی ماتیس همدارنګه ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي، خو ښاغلی ماتیس د خپلو نویو تکتیکونو نو د تنظیم په تړاو ډیر معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له شپنی عملیاتو څخه انتقاد کوي، وایي که څه هم دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کارول کیږي، خو تر ډیره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
منګا د حکومت نه خصن د مصرف او د دفاع وزارت نه څوک چې داخله وزارت او دفاع وزارت استعمال کړی د شپې نه عملیات لپاره چې دین غوښتنه هم ده چې کریستیان د تاسو تر سره کوي، نو مهرباني وکړئ په دې چې تاسو نظر وکړئ او دا سیسټم وړاندې عملیات چې زموږ ولس او زموږ مظلوم خلک شهیدانیږي، ماشومان، محصل، ښځه، د کورنۍ عفت او عزت خرابې دي، دا د منلو وړ نه دي او د برداشت وړ نه دي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یونما د غراز د سپتمبر په 22مه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو خونکي په کور هوایي برید ته په اشاره ویلي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. یونما په دغه بیان کې ویلي چې د 2013 کال په لومړی شپږو میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي، چې دا شمېرې د 2010 کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي. د ملکي وګړو د تلفاتو ترڅنګ د پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو هم اندېښنې مطرح شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په ناسته کې ویلي چې په تېر یو میاشت کې له 500 ډېر د ملي اردو سرتیري وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان دي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم ویلي چې هر ورځ د ملي اردو او پولیسو 10 سرتیري وژل کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد په دې باور دی چې د جګړې د تاکتیک بدلول ګټور نه تمامېږي.
د افغانستان په جنگ تسخیریدای یو لکه 15,000 روسانو به تسخیر کړی وای او یو لکه 6,000 امریکایانو ناټو ځواکونو. دا په جنگ کې څه رقم دوی وایي پالیسیانې تغییر کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې په پاکستان فشار راسي، د روسي ډلو ځای او مرکزونه د بینوي وړسي.
د نوموړي په وینا په 1300 کې افغانانو په دغه جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې د تاکتیک بدلولو پر ځای سولې خبرو اترو ته باید ډېر تمرکز وشي، ځکه په وینا جګړه حل لار نه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې شورا مرستيال توریالی تایری د سیشمی پورس ازادي راډیو ته ویل د هرات په ديار لسولس ولې کې طالبان فعال حضور لري. اخو د ولسی جرګي د غزنی ولایت د ولسی جرګي استازي هم انتقاد کوي چې حکومت دغه ولایت د امنیت په برخه کې خپل کړې ژمنې نه دی عملي کړې. خو دفاع وزارت وی په هرات، سرپل، غزنی او نورو ځایونو کې کافي پوجان شته او د خلکو امنیت نشي. په دې اړه حدیث پردیس رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو نامنیو پاړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرسیال توریالی طاهری وایي د هرات له 1900 ولسوالیو طالبان په ډیر لسواغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالی داره، 19 ولسوالی هرات، 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه قرار
قسم دی وی هرات 19 ولسوالی لري چې طالبان په ډیر لسواغو کې فعال حضور لري. یوازې د دغه ولسوالیو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په لویو لارو او کلو کې طالبان حاکمیت کوي. دولتي مامورین تګ راتک نشي کولای. او به پښتون زرغون، کشک کوهنه او ګلران هغه ولسوالی دي چې امنیتی ځواکونه او دولتي مامورینو ته امکانات د حواله لارې انتقالیږي.
کارمندای ملکی اینا به ولسوالی ها رفت آمد.
دو خغلی تحریری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دیورسیو کې قتل د سړی تختونی پیخ او نور جنایي جرمونه زیات شوی دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د خغلی ابراهیمی په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره وسلوال غوړي چې نامنی پراخ او دغه ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي. خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښی لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي او په دې برخه کې چې کومه اندېښنه ښودل شوې دا کاملا بې بنسټه.
په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمي به وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمي په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدې چې بل پروګرام ته بل راپور ته ورشم، د افغانستان او هند کرکټ لوبي ورسته حال بدرکم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټنګ پیل کړی دی. په څلورو اورونو کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو درویشت منډي کړي دي. شهزاد محمدي او جاوید احمدي نن په کریز کې دي. نن په لوبه کې دوه تغیرات راغلي چې جاوید احمدي د سر بیټنګ لپاره راوستل شوی دی. لوبه روانه ده او تاسو به هم لوبینه خبرو. خو اوس راځو خپل راپور ته. افغانستان د عالمانو شورا وایي هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي باید شرعي حد پرې جاری شي. د دې شورا غړي او ویان مولوي قاسم حلیمی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بیلابیلو ښځو جنسي استفادې کوي ښکته پورته کیږي. ویل کیږي یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی او خلکو ته تعویزونه ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تعویزګر رسول چې په رسول لنډي مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
دای باید په جزا ورسیږي، حد په جاري شي، باید د قتل په شرع جایز ده چې دا ثابته ده او هغه معلومه ده او نور هم باید شهود ولري، یعنی شهود پیتیر.
د عالمانو شورا د غړي له ټولو دنیا عالمانو غواړي چې باید په خپل سیمو کې د منبر لاره خلکو ته مپوهاوی ورکړي او د غړول خلکو له بدو کړنو یې خبر کړي. خاغلی حلیمی د ټولنې بې سوادي او د عامه پوهاوي د کچې ټیټواله د دغه ډول پیښو درامسته کېدو ستر عوامل بولي. دا په داسې حال کې د چیلې تیر څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بیلابیلو ښځو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کیږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د ملا رسول لنډي په نوم شهرت درلود او ښځو ته به د بې اولادۍ، عاشقۍ، د کاروبار د ښه کېدو، په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چل او فریب به د سیمې له ساده ښځو استفاده کول او ویډیوګانې به ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو د دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومت غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوی غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس دغه زناکار پښتونکوټ ولسوالۍ ته تښتیدلی او هلته یې د سیمهییزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب ولی هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډي به ډیر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریشه نه لري او ناروا عمل دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو رئیس مولوی محمد شعیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علمای افغانستان همیشه صداشان
دی. وای د افغانستان عالمانو هر وخت د دغه ډول خلکو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او ویلي دي چې دغه ډول خلکو ته ورتګ نه یوازې خامل نه دی بلکې په دین کې جواز هم نه لري، دین او عقیدې ته زیان رسوي. نو زما غوښتنه له افغانانو دا ده چې ولې په داسې یو ټولنه کې چې موږ او تاسې اوس مهال په یو پرمختللې ټولنه کې ژوند کوو، طب موجود دی او هر ډول ستونزو ته رسیدنه کوي، بیا هم دغه ډول ناپیژانده کسانو ته ورزو چې نتیجه یې داره وزي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې دغه ډول کارونه له دین نه خراب تصویر وړاندې کوي، نو خلک باید هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې د دغه ډول خلکو مخه ونیسي او پرې نږدي چې د عالم او ملا په نوم دغه ډول خلک درنې کورنۍ بدنامي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو په ځواب کې وایي اوس په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مهم اقدامات شوي. دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کېږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیفو میل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرائیه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو د څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیفو میل شوې، خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کېږي چې مرسته شوې پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلا اراده بسیار جدی در سطح رهبری حکومت
د رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې را داشته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ویکرنلار شاهد یو او همدارس د عدلي او قضایي مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفافه توګه مصرف شي او کومې ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د مرستې یوه لویه برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. خغلی سبکو له یوې کاناډایي رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبۍ بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکس کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوې دي. جان سبکو وایي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو بې حساب مرستو په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړې. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخت چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وزنډوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړی چې وای په اهواز کې پورسته حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللی. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې پر ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 25 تنه وژل شول او 16 نور ټپیان شول. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبري اعلان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنئي وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پیښې شاته یې لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط ترلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لشتلژه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله نو وبه کتل سي چې دا لست نور څومره اوږدېږي. خدا به شوای چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خوله خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په احواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د احواز ملی مقاومت غورځنګ ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې ده. تر حمله لنډ وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحانی پرته لدی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګاند ورته کوي باید ځواب وایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشتیزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبري اعلان ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداریو ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په احواز کې روسي حمله یو غمیزه وبلله او ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د احواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په احواز کې د شنبې په ورځ پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیز په مناسبت ترسره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 80 کې پای ته ورسیده.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو شعر او شاعرۍ ته په کندز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالانو همدارز محلي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی ټولو د سولې په اړه باندې شعرونه وویل. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره تر سره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فصل دی د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو لوري ادبي ناسیا او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر مؤثر دي، ځکه دوی ډېر له درد د هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي.
په دغه مشاعره کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو په کې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، حمل خلقو انسانيت وجني.
جنگ ته لمن وهي له جنگ نستړي شوي نه دي، زکه ظلمي مو په پیسو ځان لټو پکرانی سي.
ل دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنې زوړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناس او مشاعرو رول ډیر مهم بولی.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کې ني، زه په دې باورې ما چې کېده شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفر او د درې نفر په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دې افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لامن راټوله شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په کانفرانس کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، 9:40 منډې جوړې کړې او 16 اوور روان دی. په دې اړه به نور جزئیات تر ته په خبرونه کې وړاندې کوو. اسرائیل روسیه ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پر مختللي د توغندوی هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیز کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی و نه څرګنده وسلوالو وژلې دي. او د روسیه او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورزنه هنداره
د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان نن خپل ورستۍ لوبه د هندستان په وړاندې ترسره کوي. دغه سیالیو د دوهم پړاو په لوبه کې افغانستان خپل دواړه لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللی او کده نن ورځې لوبه هم وګټي نو د مخکې تک چانس نشته. هندستان اوس مهال د روانو سیالیو په جدول کې لومړی ځای لري او پایلو به تل لار پیدا کړي. سبا بنگلاديش او پاکستان لوبه لري او ګټون کې لوبډله به د رواني میلادي میاشتې پاتې وشته مله هندستان سره په پایلو به مخامخ شي. د آسیا کپ د سیالیو چې هر دوه کال وروسته کیږي په 1900 میلادي کې پیل شوی او تر دې دمه 14 واره تر سره شوی دی. هندستان شپږ، سرلنکا 15 او پاکستان دوه واره د دغه سیالیو اتلولي ګټلې ده. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د رواني میلادي میاشتې په 15 پیل شوی او پاتې وشتمه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د تایلند په سالور ارخیزو سیالیو کې د ګډون په هدف یاد هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 20مه پیل کیږي او د همدې میاشتې تر 29مه نیټې دوام کوي. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هیواد ساحلي فوټبال ملي لوبډله 12 لوبغاړي لري چې په دغه سیالیو کې به له انګلستان، تایلند او مالیزیا سره لوبې وکړي. دی وایي چې افغانستان به لومړی لوبه د انګلستان، دوهمه د مالیزیا او دریمه به د تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي جواب